د افغانستان په اقتصادي څومره کړی دی او په امنیت څومره کړی دی. خو اوس توجه کړئ د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانک ځای وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. په کابل کې د ایساف عمومي قمانداني وای د مارشال قاسم فهیم په پوزي اکاډمۍ کې شوې حمله د طالبانو لخوا نه بلکې د یو فرد لخوا شوې. د انتخابات خپل کمیسیون وای د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو د رای د تفتیش لپاره نه تر دې دمه 5201 صندوقونه تفتیش شوې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس براک اوباما ویلي په عراق کې د امریکا متحده ایالاتونو پوځي اقدامات او بشر دوستانه مرستې سمې کړنې دي. خبرونه په کابل کې د ایساف عمومي قمندانې وای د مارشال قاسم فهیم په پوځي اکاډمۍ کې شوې حمله د طالبانو لخوا نه بلکې یو فردي حمله وه. د دې قمندانې مرستیال جنرال کارسن جیکوبسن نن په کابل کې خبر اعلان ته وویل د تحقیقاتو نتیجه ښیي چې حمله کوونکي له طالبانو او یا کومې بلې وسلوالې ډلې سره تړاو نه درلود، خو لا هم هڅې روانې دي چې د ورته پیښو مخه ونیول شي.
The investigation into the situation of course is ongoing. The Taliban have not claimed responsibility.
د پیخي د ایلاتونو په اړه څرګندې روانې دي. طالبانو د پیخي مسؤلیت نه دی منلی، خو حمله کوونکي ته مبارکي ورکړي. زموږ څرګندې ښیي چې دا پیخه د کومي وسلوالې ډلې لخوا نه ده شوې. موږ دا وایو چې دا حمله یو کس کړی ده. په دې حمله کې چې د تیرې اونۍ په چهارشنبه ورځ وشوه، امریکایي تورن جنرال هارلډ ګرین ووژل شو او بل جرمنی جنرال له 1500 بهرنیو او افغان پوځیانو سره ټپي شو. جنرال ګرین د ویتنام له جګړې وروسته د امریکایي تر ټولو لوړ پوړی چارواکی چې په افغانستان کې ووژل شو. د افغانستان د انتخاباتو خپل کمیسیون وایي د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو د رای د تفتیش لپاره نه تر دې دمه 5201 صندوقونه تفتیش شوې دي. د کمیسیون وایاند نور محمد نور نن په خبري کانفرنس کې ویل دا صندوقونه د کاندیدانو د استادو او د ملي او نړیوالو سرونکو په حضور کې تفتیش کیږي.
د حدود 5271
په وی 5201 صندوقونه د پروسې لپاره نه تر دې دمه پورې تفتیش شوې دي. یوازې پرون شاوخوا 813 صندوقونه د څارونکو لخوا او د کاري ټیمونو لخوا بیا څېړل شوي دي. د ښاغلي نور په خبره په همدې اونۍ کې به د رایو د بدلېدو پروسه هم پیل شي او د دې کار لپاره به یو نوی کمپیوټري سیستم وکارول شي. د انتخاباتو خپل کمیسیون په داسې حال کې د رایو د تفتیش د پروسې له نورمال پرمختګ خبرې کوي چې دواړو کاندیدانو او نړیواله ټولنې ټینګار کړي چې باید دا پروسه ژر بشپړه شي. له مخدره موادو او مسکراتو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د نشه یي موادو د څوار لسو قاچاقړونکو د نیولو خبر ورکوي. د مرکز په مطبوعاتي اعلامیه کې ویل شوی چې دا کسان په تیرې یوه اونۍ کې په کابل، کندوز، ننګرهار، هلمند او زابل ولایتونو کې د پولیسو لخوا نیول شوي او څېړنې ترې روانې دي. د اعلامیې له مخې دغو کسانو غوښتل یوه ډېره اندازه تریاک او هیروین نامعلومې سیمې ته ولېږدوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ هم دغه مرکز شپږ تنه د مخدره موادو د قاچاق په تور له مخدره موادو سره د ځانګړې څارنوالۍ د مخدره موادو سره د مبارزې ځانګړې څارنوالۍ ته معرفي کړي وو. او د کابل امنیتي چارواکي وینن شاوخوا یو بجه په یو چودنه کې یو تن وژل شوی او یو بل ټپي دی. د کابل د امنیت قمندانې ویان حشمت الله ستانکزي ازادي راډیو ته ویل دا چودنه د کابل خر پښتونستان واټ پولي خشتي جمعه ته څیرمه د میدان وردګ ولایت د ولایتي شورا د رئیس په موټر کې دی چسپکی ماین له عمله شوی. نن سهار د کابل خر پارزان قیمت سیمه کې هم په یو چودنه کې څلور د ملي اردو سرتیري او درې ملکی وګړي ټپیان شول. به هم خرغلی د امریکا جمهور رئیس براک اوباما ویلي په عراق کې د امریکا متحده ایالاتونو پوځي اقدامات او بشر دوستانه مرستې سمې کړنې دي. اوس وخت امریکایان زرګونه هغو عراقیانو ته مرستې رسوي چې د اسلامي دولت د وسلوالو له ویرې په غرونو کې پټ شوي دي. امریکایي پوځیانو د عراق په شمال کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد دویم ځل هوایي حملې پیل کړې. اوباما په خپل اونیزه وینا کې د شمې پر ورځ ویلي امریکایي پوځیان به په عراق کې بیرته جګړې ته نستنېږي، خو د دغو تروریستانو پر ضد به حملې جاري ساتي.
I've also approved targeted American airstrikes to help Iraqi forces break the siege.
د امریکا د پوځیانو هوایي حملې د دې لپاره پیل شوې چې عراقي پوځیان سره مرسته وکړي چې خپل کورنۍ وژغوري. د همدې اونۍ په سر کې یو عراقي ویل چې هیڅوک زموږ مرستې ته نه راستنیږي. دا دی نن امریکا د هغوی مرسته کوي. پنټاګون ویلي یوازې نن امریکایي پوځیانو د بشر دوستانه مرستو په دوام د امریکایي پوځیانو د خوړو 28,000 بستې او د څښاک 15,000 لیټر اوبه هغو سیمو ته د هوا له لارې ورغورځولي چې عراقیان د اسلامي دولت د وسلوالو له ویرې پټ دي. پنټاګون ویلي له دې سره جوخت د اسلامي دولت پر کاروان حمله هم شوې او اوباما ویلي چې ده پر عراق د دې لپاره د امریکایي پوځیانو د حملو اجازه ورکړي چې غواړي د اقلیتونو ځپل بند شي او امریکایي پوځیان خوندي اوسي. امریکا او برټانیې روسیې ته خبرداری ورکړی چې نور دی په یوکرين کې لاسوهنه نه کوي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا سفیر سمانتا پویر د دې شورا په یو غونډه کې نن وویل د بشر دوستانه مرستو په پلمه مداخله به نور د منلو وړ نه وي او پر یوکرين د یو یرغل په توګه به وشمیرل شي. له بلې خوا د برټانیې د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند له ماسکو نه وغوښتل چې په یوکرين کې له هر ډول پارونکو اقداماتو ډډه وکړي. له دې مخکې د روسیې دفاع وزارت ویلي و چې دغه هیواد په جنوب کې خپل پوځي تمرینونه پای ته رسولي. امریکا دا پوځي تمرینونه پارونکي بللي دي. ناټو وایي د روسیې 1000 پوځیان له یوکرين سره په پوله کې ځای پر ځای شوي. هغه دای چې اوس وخت په کیروس پلاو بلتن غوښتونکي د یوکرين له پوځیانو سره نښته کوي. او اسرائیلو نن پر غزې ترانګي څه باندې 40 هوایي حمله کړې او په ځواب کې د حماس جنگلیو هم په اسرائیلي خوره څو راکټونه وشتلې دي. د حمله له دواړو لورو په داسې حال کې کیږي چې د مصر په منځګړیتوب د اوربند د ټینګښت لپاره هڅې له ناکامۍ سره مخ شوې. فلسطیني چارواکو او عیني شاهدانو ویلي چې په تیرو 48 ساعتونو کې د اسرائیلو په حمله کې 15 کسان وژل شول او څه باندې 10 نور هم ټپیان شول. اسرائیلي پوځیانو ویلي په غزې کې 40 سیمې وشتلې پرته له دې چې اهداف مشخص وي. د پوځي ویاند ویلی پر اسرائیلي خوره نن څلور راکټي حمله شوې خو چاته پکې مرګ ژوبله نه ده وخته. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ یو دوا او یا ساعته اوربند پرون پای ته ورسید. په غزه کې چارواکي وایي چې د حملو له پیل تر دې دمه په مجموعي توګه 1,800 فلسطینیان چې اکثر یې مسلمان ملکیان دي وژل شوي. همدارس په دې نښتو کې د څلور شپږ اسرائیلي سرتیرو او درې نور ملکیانو د وژل کېدو تایید هم شوی دی. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مومنه نه کوم.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
خوش آمدید میگیم شما را به بخش دوم برنامه زیر آسمان کبود. از حالا تا ساعت 5 من جاوید نعیمی و عصمت ساروان میزبان شما در این برنامه هستیم. تا ساعت 5 با مهمانان رادیو آزادی در مورد تاثیر انتخابات روی امنیت و اقتصاد افغانستان بحث خواهیم کرد. اقتصاد و امنیت هر دو وابسته به هم دیگر. امنیت باعث تقویت و رشد بهتر اقتصادی می شود، اما نبود امنیت باعث فرار سرمایه و کادر از کشورها شده می تواند. در این اواخر بعد از برگزاری دو دور انتخابات، ناامنی ها و مشکلات اقتصادی در کشور افزایش یافته. رئیس جمهور کرزی هم در روز عید گفت ناامنی ها پس از برگزاری انتخابات افزایش یافته. شما عامل را در کجا می بینین؟ چرا امنیت و اقتصاد افغانستان صدمه دیده؟ آیا ناامنی ها را ارتباط می دین به برگزاری انتخابات و یا اینکه این یک چیز است که در سالهای گذشته هم در جریان گرمی ها یا فصل بهار و تابستان در افغانستان استان همواره افزایش میافه؟
بله، لکه څنګه چې مو اوریدل د ولسمشر د انتخاباتو جنجالونو، د انتخاباتو د نتیجو ځند او د هیواد ناڅرګند سیاسي حالت د افغانستان پر اقتصاد، د خلکو پر ژوند او کاروبار، امنیتی وضعیت او نورو چارو اغیز کړی دی. آیا تاسو هم له دې سره موافق یاست او کنه؟ د افغانستان د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخلوال وایي چې د انتخاباتو له کبله حتی له افغانستان سره پر نړیوالو مرستو هم اغیز شوی دی.
تومره زر د موضوع د انتخاباتو چې ډیره کشاله دار شو ډیره وده شو، تومره زر چې دا حل شي عمره زر به مونږ بیرته نه تنها چې د مرستو لړۍ به بیرته غختل شي بلکې خپل اقتصاد به غختل شي. د افغانستان اقتصاد په یو ډیر نامطمئن وضعیت کې دی. مونږ انتخابات ډیر قیمتي تمام شو. مونږ ته د مرستو څخه هم ډیره چې مهم دی هغه زمونږ د خپل اقتصاد خوځښت دی. زمون دی خپل اقتصاد خوځښت د ډیر زیات متاثر شوی دی چې هغه ډیر زیات فشار راوړي نسبت حتی د مرستو د نورو مسایلو.
د انتخاباتو جنجال د هیواد پر امنیتی وضعیت هم تاثیر کړی دی. وسلوالو طالبانو له انتخاباتو او انتخاباتي جنجالونو وروسته تر بل هر وخت حملې زیاتې کړې دي. د ولسمشر کرزي په وینا څومره سختي حملې چې طالبانو په وروستیو دوه میاشتو کې کړې، په چیرو جرلسو کلونو کې دا ډول حملې نه ویلیدل شوي. د ځینو کتونکو په باور طالبان فکر کوي چې په کابل کې سیاسي خلا ده او له دې فرصته باید ګټه واخلي. زموږ د خبرونې میلمانه دي د
سیاسی او پوځي چارو کارپو جنرال غلام حسین هزاره، د افغانستان د مالی وزارت ویندوی عبدالقادر جیلانی، او د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ د خونو د عامه اړیکو مسؤول هاشم رسولی.
مهمانان را خوش آمدید میگیم به برنامه حاضر. نخست با آقای غلام حسین هزاره، تحلیلگر مسائل سیاسی و نظامی. آقای هزاره، شما چه فکر میکنین؟ تا چه حد امنیت افغانستان از طولانی شدن بیش از 5 ماه انتخابات و این پروسه در کشور متاثر شدن؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بینستعین. سلام و ادب خدمت جناب شما نعیمی صاحب، ساروان صاحب، خدمت همکاران تکنیکی و شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی.
سلامت باشید.
تشکر میکنیم از رادیو آزادی که حداقل واقعا احساس مسئولیت میکنه در برابر سرنوشت افغان ها و وضعیت ناهنجاری که همیشه افغان ها به دست به گریبان بوده. میخوایم خدمت شما بسیار کوتاه و فشرده میخوایم اینطور خدمت شما عرض بکنم که 60% مکاتب افغانستان مسدود شده، شاهراهای ما شاهراهای مرگ شده، دفاتر دولتی در ولسوالی ها و تعدادی از ولایات مسدود است، اقتصاد و تجارت به صفر رسیده، داد و ستد در بازارها با رکورد مواجه شده، کارخانه ها مسدود شده، سرمایه‌دارها سرمایه های خود را گرفته، راه فرار را در پیش گرفتن، بانک ها خالی شده، سرمایه پولا را بردن خارج کردن، بازار دزدی، چور، چپاول، زورگویی هر روز رونق بیشتر میگیره، فقر، بیکاری بیداد میکنه، جوان ها همه نامید از فردا و فردای موهوم.
ارتباط میگیره با انتخابات و طولانی شدن از این پروسه؟
مهم سر از این گفته.
بله.
مهم سر از سوال جناب شما. و گمان زنی ها در جامعه ایتور گمان برده میشه که حلقاتی در درون حکومت هم از تداوم نامنی ها و از تشدید بحران نامنی ها منفعت میبره، حیات سیاسی خود را در وضعیت کنونی جستجو میکنه، از طرف دیگر مخالفین را هم قوی نیستن بلکه قوی نشان داده میشه. ده ها عوامل است و یکی از عوامل عمده و اساسی و درازا کشیدن انمی جار جنجال های انتخاباتی هست که واقعا زنده ماندن را، نه زندگی کردن را. مردم افغانستان جناب زندگی نمی کنن، در تکاپو و در جستجو و تلاش زندگی کردن نیستن، بلکه برای زنده ماندن دست و پنجه نرم با مرگ و زندگی دست و پنجه نرم میکنن. میخوایم خدمت شما با اضافه از اینکه یعنی واقعا وضعیت ناهنجار سیاسی امنیتی و اقتصادی ارتباط بسیار تنگاتنگ و مستقیم داره با کشمکش های انتخاباتی، یعنی تمامی چیزایی را که عرض کردم فقط وابسته شده به همین انتخابات. وضعیت سیاسی نظامی امنیتی موجود بیانگر وخامت بسیار زیاد و خرابی امنیت را در سراسر افغانستان نشان می‌دهد که باز هم این ناشی از همین کشمکش های انتخاباتی است. از شواهد و قرائن چنان برمی آید که گویا مدیریت و کنترل حالات از دست ناتو، ایساف و حکومت افغانستان در حال خارج شدن است و اینها کنترل بحران را از دست می‌دهند. با باور بنده پیچیدگی و وسعت و گسترش ناامنی ها خالی از دو حالت نمی باشد. اولی که با در نظر داشتی همین کشمکش های انتخاباتی، اولی که تشدید بحران و گسترش ناامنی ها در تمام کشور و جغرافی افغانستان یک عمل و یک پلان قصدی و سازمان یافته است و یک جنگ نیابتی جریان داره و ای که کنترل حالات بنا به دلایل متعددی چون اول ما همونطور که در ابتدا عرض کردم که اینجا حلقاتی هم در درون حکومت افغانستان هست و هم شبکه های استخباراتی کشورهای منطقه و فرامنطقه، اما با باور ما کشمکش های بین سیاسیون افغانستان، کشمکش ها بر سر تصاحب قدرت، بر سر حفظ قدرت، بر سر برجسته ساختن سهم چوکی ها و قدرت سیاسی آیندهشان، این بیشتر زمینه ها را مساعد ساخته تا اینکه شبکه های استخباراتی کشورهای منطقه هم در اینجا سهم خودشان را در گسترش بحران داشته باشند.
سلامت واسه بیبم د خبرونه په دوام کې خصوصا د امنیت په ارتباط ولې تاسو څخه پوښتنه وکړم. د افغانستان د مالی وزارت ویندوی شاغلای عبدالقادر جیلانی په اقتصاد باندې څومره تاثیر کړی دی؟ مخکې موږ د شاغل زاخلوال خبره خبره کړه، هغوی ویل چې په نړیوالو مرستو د افغانستان سره نړیوالو مرستې متاثره کړې دي. په مجموع کې د افغانستان په اقتصاد باندې د انتخاباتي جنجالونو اغیز درلودلی دی؟
بله،
سلام وړاندې کوم تاسو ته درنو ملمنو ته ګرانو هیوادوالو ته. په دې کې شک نشته چې د ټاکنیز بهیر اوږدېدلو زمونږ په ملي اقتصاد باندې بالخصوص په ملي عوایدو باندې ډیر ناوړه اغیزه کړې ده. د بیلګې په توګه موږ ویلی سو چې په دې اواخرو کې په دې وروستیو میاشتو کې د 12 نه تر 15% پورې وارداتي تجارت کم شوی دی او هغه توکي چې تعرفه لوړه وه اوس نه واردېږي. که واردېږي نو ډېره په ټیټه کچه باندې واردېږي. او له دې سره ډېر مهم بخش چې هغه زمونږ د ګمرکونو بخش و چې ډېری عواید به موږ ته د همدغې لارې نه لاسته راتلل. یعنی تاسو فکر وکړئ تقریبا د 45 نه تر 80% عواید موږ ته د ګمرکونو لارې نه لاسته راتلل. چې په دې اواخرو کې چې سږکال په لومړیو شپږو میاشتو کې زمونږ ټاکلی هدف چې 9 میلیارد افغانۍ و موږ وکولی شو چې تقریبا 2 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړو چې ښایي د خپل ټاکلي هدف په نسبت باندې 15% موږ وروسته پاتې یستو. چې اصلي لامل یې همدغه ټاکنې دي او د دې سره اقتصادي فعالیتونه ډیر کمزوري شوي دي، سست شوي دي. همدا اوس مهال تاسو په بازارونو کې وګورئ د افغانستان بازارونه ډیر سست شوي دي او هغه توکي چې سوداګرو څو میاشتې مخکې د انتخاباتو نه وړاندې وارد کړي افغانستان ته همنغه په ډیره جګه بیه باندې لوړه بیه باندې په ګرانو هیوادوالو خرڅوي چې دا یو ستره جفا ده. او د دې سره دا ټول اصلي لامل یې همدغه ټاکنې دي. نو موږ زموږ توقع همدا ده چې ژر تر ژره دې د انتخاباتو دغه نتیجه معلومه شي. که چیرې نتیجه په خپل وخت معلومه نه شوله نو لکه څرنګه وزیر صاحب په خپلو خبرو کې ویلي چې دغه به زموږ ستونزې لا زیاتې کړي او ستونزې به مو دومره زیاتې کړي چې بیا به قابل د کنټرول هم نه وي. نو زموږ توقع همدا ده چې یعنی که دغه ټاکنیز بهیر په سمه توګه پای ته ورسیږي دا به ډېره ښه وي. یو اړخ که بل اړخ ته موږ وګورو زموږ سیاسي توازن او سیاسي اقتصاد یو بل سره تړلي موضوعات دي. نو موږ هیله مند دي یاستو چې دغه زر پای ته ورسیږي. همدا اوس مهال تاسو وګورئ په افغانستان کې پانګه اچونه ډیره کمه شوې ده. په مخکې به پانګونه کېدلې اوس هر چا سره پیسې شته او سرمایه لري لیکن زړه نه ښه کوي چې پانګونه په افغانستان کې وکړي. دغه ډول دغه موږ هیله مند یو چې دغه ستونزې به زر تر زره حل شي.
بله تشکر از شما. در کنار آقای عبدالقادر جیلانی سخنگوی وزارت مالیه و جنرال غلام حسین نظاره کارشناس مسائل سیاسی و نظامی، آقای هاشم رسولی مسئول روابط عامه اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان را هم با خود داریم در برنامه. آقای رسولی شما را هم خوش آمدید میگیم. در مجموع چقدر انتخابات و بحران جاری روی سرمایه گذاری، صادرات و واردات تاثیر گذاشته؟ واردات در مجموع یک منطق داره، اما صادرات چطور صدمه دیده و همچنان سرمایه گذاری؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت بزرگواران در میز و عرض درود و سلام خدمت شما شنوندگان بینهایت گرامی رادیو آزادی. ما در اتاق تجارت صنایع افغانستان در کنار این وظیفه اصلی ما که دفاع از حقوق حقی سکتور خصوصی و همچنان دفاع از فعالیت های قانونمند سکتور خصوصی هست و همچنان ایجاد یک بستر مناسب تجارت و سرمایه گذاری با همکاری دولت می باشه، در کنار از ما فعالیت های دیگه داریم که در راستای جذب سرمایه گذاری به افغانستان در شش ماه گذشته یعنی قبل از موضوع بحث پیمان امنیتی با ایالات متحده، ما در اتاق تجارت میزبان حداقل 1 یا 2 هیئت تجاری در یک ماه بودیم. هیئت های تجاری از کشورهای هندوستان، جمهوری چک، آلمان، کشورهای مثل لاتویا، حتی ایالات متحده و کشورهای همسایه ما مثل قزاقستان و ایران و پاکستان بودیم. ولی متاسفانه بعد از امضا نشدن پیمان امنیتی با ایالات متحده و همچنان طولانی شدن روند انتخابات در افغانستان، ما شاهد از هستیم که هیئت‌های تجاری که قرار بودن به افغانستان یک بار دیگه بیاین، اینها سفرهای خود را کنسل کردن و حتی ما سفرهایی که هیئت‌های تجاری افغانستان قرار بود به کشورهای اونا برن، اونا را هم کنسل کردن. و هم تمام از اونا وقتی که ما دلیل پرسان میکنیم که چرا علاقمندیتان کم شده، اونا این موضوع را عنوان میکنن که نخیر علاقمندی ما به افغانستان کم نشده، ولی که ما در افغانستان در حال حاضر یک روند مثبتی را نمیبینیم از نگاه سیاسی و ما به آینده افغانستان در حال حاضر نگران هستیم که آیا افغانستان انتخاباتش به اتمام میرسه، آیا حکومت جدید با موفقیت روی کار میه، آیا انتقال قدرت مسالمت‌آمیز صورت میگیره و آیا اینکه افغانستان با پیمان امنیتی با ایالات متحده امضا میکنه یا نمیکنه. این آیاها، این اگرها بسیار بر از اونها مهم است. اگرچه که ما در اتاق تجارت رسانه افغانستان همیشه شرکای تجاری خارجی خود به این موضوعات اونا را اطمینان دادیم که افغانستان هیچ وقت به گذشته بر نمیگرده، افغانستان تجربه 20 سال گذشته خود یک بار دیگه نمیخواهد که باز هم تجربه کنه و هیچ افغانی حاضر نیست که به این گذشته برگردد، ولی باز هم برای از اونا این سوالا هنوز حل نشده.
بلسه.
در قسمت صادرات، قسمت واردات آقای جیلانی تشریح کردن، در قسمت صادرات ما سروی ما نشان می دهد که در این فصل ربع اول سال که عمدتاً شروع برداشت محصول می شود و شروع صادرات میوه تازه و میوه خشک ما می شود، در پارسال در این ربع اول ما 110 میلیون دلار صادرات داشتیم، ولی امسال در حدود 90 میلیون دلار صادرات در این ربع اول. این نشان می دهد که 20% صادرات ما کم شده. عوامل بسیار مختلفی برای این موضوعات ارتباط می گیرند. یکی این که تاجران و سرمایه گذاران بسیار نگران هستند که از آینده افغانستان، به هم خاطر معاملات بزرگ انجام نمیتن. اونها نگران هستن که آیا یک خدای نخواسته بحران در کشور ایجاد نشه، بنابراین تلاش میکنن که معاملات بسیار کوچک، معاملاتی که حداقل یک هفته یا دو هفته آینده نتیجه شزور بگیره یا اون پولی را به دست بیاره. و همچنان اونها تلاش میکنن که
رسول صاحب ببخشید جواب سوال شده
کلان
که واردات واردات کمیشه، ممکن په داخل کې سرمایه گذاری کموي، څوک په مثلا ودانی نه جوړي، څوک به د پخوا غوندې مصرف نه کوي، ځکه چې اندېښنه بلري. لیکن صادرات ولې باید کم شي؟ صادرات خو تولید، خو هماغه تولید دی که میوه ده، که بل هر شی چې افغانستان تولیدوي او صادروي هماغه ده. په دې کې باید تغییر نه راغلی. په خارج کې خو کوم مشکل نشته، چیرته چې افغانستان غواړي خپل محصولات صادر کړي، په هغه ځای کې خو هیڅ تغییر نه دی راغلی. هلته باید بازار هماغه بازاري، تقاضا باید هماغه تقاضا وي.
نه، تجارت وقتی که ما صحبت میکنیم، وقتی که یک حالت منفی در بالای تجارت وارد میشه، تمام از او نه در هم در سال واردات میه و هم به صادرات، این تمام نابسامانی هایی در کشور صورت میگیره هر بخشی را متاثر میکنه. به هر حال مثلا شرکت های تولیدی ما در جریان هستیم که در هرات بسیار از فابریکات اونها تعداد کارمندای خود را اخراج کردن و یا سطح تولید خود پایین آوردن و همچنان و صادرکنندگان ما هم با تلاش یعنی زیاد علاقمند نیستن که معاملات بزرگی را انجام بدن و صادرات بیشتر داشته باشن، ولی که در اصل نباید این گونه باشه. چیزی که شما گفتین، بازار در خارج وجود داره و این باید روند به صورت عادی باشه، ولی نگرانی از آینده سبب شده که این صادرات کم شه. دلایل دیگری هم در عقب این موضوع صادرات هست. ببینید، در متاسفانه بعضی از ارگان‌های حکومت در این روز و شب‌ها به جای اینکه مصروف فعالیت‌های او اصلی خود باشند، یعنی خدمت رسانی به مردم، تأمین امنیت مردم، متاسفانه او کارهای خود را فراموش کرده. امروز مسیر راه‌ها واقعا امنیت نداره. امروز باجگیری‌ها در سرک‌ها بسیار زیاد شده، بدون اینکه حکومت سر از این روند نظارت داشته باشه. متاسفانه مقامات حکومت افغانستان، البته تعدادی از آنها مصروف مسائل انتخابات، مسائل سیاسی هستند که موضوع تامین امنیت بر از اونها فراموش شده. مثال نمونه بسیار خوبی از این موضوع حریق شدن 400 موتر بود در غرب کابل که تقریبا در حدود 40 میلیون دلار به سکتور خصوصی افغانستان خسارت وارد شد. خب در این قسمت است که آیا کی میخواهد جوابگوی خسارت وارده به سکتور خصوصی باشه؟ آیا وقتی که زمانی جلاد ماورای جمهور موضوع مثلا بسته شدن سکتور شرکت های امنیتی را اعلام میکنه و معینیت وزارت داخله وظیفه تامین امنیت شهرها را میگیره، حالا معینیت نظم عامه وزارت داخله در قسمت باید پاسخگو باشه، ولی متاسفانه تا حالا هیچ ارگانی در این موضوع حریق شدن حدود 400 متر از
قبیل بله چندین عوادث دیگه و چیزی که در نامنی ها و اقتصاد افغانستان تاثیر گذار بوده. حالا میریم به شنونده ها، میتونید پرسش هایتان را در مورد تاثیر بحران انتخابات روی اقتصاد و امنیت افغانستان، سوالات خود را با ما و شنونده ها با مهمانان ما البته مطرح بکنین. شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540. مهمانان ما در برنامه آقای جنرال غلام حسین ازاره، کارشناس مسائل نظامی، عبدالقادر جیلانی سخنگوی وزارت مالیه و هاشم رسولی مسئول روابط عامه اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان هستند. شنونده داریم روی خط.
مهربانی کوی آزادی رادیو ده
بفرمایید.
سلام علیکم. سلام صحبت و علیه صحبت و داری رادیو دو محترم و کارکون کو او قدرمن منو او دې ټول سلامونه سلام علیکم.
سلام
سلام علیکم سره له کوم یاري
مهرباني کوي فاصله.
سلام ته وخت له لمړي بحث کې اړتیا په خپل ډول را مخه مقدس پنات شان کړی او سره له خوښ ته تاثیرات باندې ولې انتخابات چې د روسي تاثیرات باندې وکړ چې په هوا دي د منځ کې تاثیرات کړی چې دا باندې هم شول چې اقتصادي دی او د څنګه سامان کی تاثیرات کی جہاد کا پتہ ہر وقت تیزی میں لگا رہا مجھ سے خریدی ہو گئی اور بلو مہم موضوع ہم کسی رہنے کے لیے رہا دغه در قانون او ځینې تاسوبات او تاسو دل هم د انتخاباتو مرتي تاثیرات زمې موږ تعالی نه هم ورول څه په تنو کې حتی موږ هغه قصې شاغي او تعالی ترګه موږ څه دي هغه هم د دې نه متاثر شول او دغه د ځینې تاسوباتو او چې تاسو سره تاسو لاندې راغلم چې دې تاسو په افغانستان پر اصلي او ځان باندې د رانی وړ په دې وخت کې موږ نو خپل غواړم چې خپل وطن ته راځم دا یو وړ مت وښتل هغه رمضان پر زموږ څخه کړی دا یو او په دې کې پر اصلي دا د قانون ترمنځ غنډې سره محکم کړی او کولی شي یو
مننه وفاس سلامت اوسه. کورودان کورودان دا هم یو مهم موضوع ده چې تاسو ورته اشاره وکړه. بل اړیدون کله روز ځان معرفي کړ
بفرمایئ سر بډیو زو دېست
بفرمایئ. زه نه شم څو پکتیکانه خبرې کوم.
مهرباني کوي سیب.
بس ما خو پښتنه له خلکو ملمنونه ده چې د افغانستان په دې دیارلس کال جریان کې یعنی لاول دی حمل واخلا بیا دی دی حتی تر حوته پوری مثلا په افغانستان کې د حملې جریان لري ور سره په دی میاسو کې خصوصا دی دوبې په میاسو کې دغه حملې نوریم ګرمېږي ور سره د ما لدینا د پښتانه د چې مثلا دغه کوم سیاسي بحران چې اوس په افغانستان کې راغلی ده تر څو پورې به دا دوام وکوي او تر څو پورې به مثلا د افغانستان خلک له داسې کړاوونو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ وي د افغانستان خلکو مثلا د 15 کلونو په جریان کې قرباني ورکړې ده 15 کلونو په جریان کې دوی ځورېدلې دي نو بالاخره به تر کومه حده پورې مثلا دوی نور هم
دا اوس له تاسو یو پوښتنه ګورئ آیا ستاسو په ژوند دغو انتخاباتي جنجالونو څه اغېز کړی دی آیا کوم شی چې مو پخوا په کومه بیه اخیستل اوس په هماغه بیه اخلئ په قیمتونو په نورو شیانو یې څه تاثیر تاسو لیدلی دی
یعنی دا خوشکاره خبره ده صرف د ملک په اقتصاد باندې نه بلکې د افغانستان د هر ولایت په هر وګړي باندې یعنی ستره اغیزه کړې ده او دی سخت زبرسري ټول اقتصادي پروژې چې دي له هغه سره په مخامخ دي له ستونزې سره او له مشکلاتو سره مخامخ دي کیدلای شي که دغه سیاسي جدي هغه حالات نور هم جریان وکړي امکان لري چې له افغانستان سره
بله ډېر زیاته مننه. سلامت اوسه. خوشاله اوسه. اوس به ورشو میلمنو ته. جلانی صاحب چې د افغانستان د مالی وزارت ویان دی، جلانی صاحب پوښتنه داده چې په تاسو مخکې د وارداتو صادراتو خبره وکړه، اشاره مرته وکړه، د افغانانو د پانګونې په ارتباط آیا افغانانو هم پانګونه په هیواد کې کمه شوې ده؟ د خارجانو که کمه شوې خو د امنیتي موافقې مسله ځینې مطرح کوي چې مخکې رسولي صاحب هم ورته اشاره وکړه، د داخلي پانګوالو پانګونه ولې کمه شوې ده؟
مننه. کله چې دیو هواد د اقتصاد پاړه باندې خبره کیږي نو د هغه به داخلو خارجي دلته مطرح نه دی هغه د یو هواد د اقتصاد پاړه خبره کیږي کوم خارجي دلته سرمایه گذاری کوي په افغانستان کې هغه هم زمونږ په اقتصاد باندې اغیز لري او که داخلي هم کوي نو اغیز لري البته داخلي سرمایه گذاری پانګه چونه زمونږ هواد ته ډیره ګټوره تمامیږي خصوصي سکتور تقویه کیږي کورنی تولیدات لاسته راوړو او د دې سره صادرات مو زیاتیږي کله چې د صادراتو کچه زمونږ لوړه شي نو په دې کې شک نسته چې د مصرفي نه به مونږ تولیدي هیواد ته طرف ته روان شو همدا اوس مهال تاسو وګورئ زمونږ واردات 95% مونږ واردات لرو لیکن په مقابل کې 15% منګه صادرات لرو چې هیڅ تو یعنی سر مقایسه کیږي نه هیڅ امکان نه لري نو باید په دغه ټاکنیز بهیر وګدېدلو ډیر ناوړه اغیزه کړی دا تاسو